سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا ازادی رادیو د دوستان و سم د ازادی رادیو مجله
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼ کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واورئ.
چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریالی او جنګیالی سړی تیر شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅ لیکلي، خدای خبر بیا به دې وڅ رنګه تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاده غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هېواد یو شمېر سیاسونو تر څنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هېواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات و فرهنگ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د راتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هېواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او ویې ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر، له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیئت سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا زیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکاري ده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې پر سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانو ته د دوام په خاطر سره نظر نیسي که دو دنه که بیا نظری کی مثلا یا سوز یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یو 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم راز یخی وای چې په کور کې سپیلنای او مانودی مهم توپ په سیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګار چوي ترڅو لګای وکړي.
مانود مشمان ته د بس غټور تم نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خو مخ خپل قدمي کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانور ته د سوکسي مریض مانور ته د چنده د قدمي هم د رواجم د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنای او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دومره مشهور شوی توکی دی. دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گتهی زیاده دا. پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی. بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی ککڑ هوا پاکوی. هم داراز که چیری پا اوبو که جوشی نو دا پخو دا درد لپارا گته وردی او حتی دا قالینی دا تارونو دا رنگول لپارا هم پکاریگی.
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن بخاطر قالین.
دین موری پا خبره که چیر سپیلنای پا اوبو که جوش شی او پا اوبوی طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشه.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د کور تر ټولنې تر کلی تر ولایت له ولایت تر هیواد په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت ده چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی. دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی عادی او مثال در که ماشوم ته کارتونی فلم نه لږ چاغه بیخی او عادی ضرورت ده د ماشوم چې نیتې خوونځي ته بوزنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم د چې موږ ماشوم ته نه لږ. دا چې په کور کې مثلا موږ د سي ډیر کړنی دي چې موږ ناز بولو، خو اصل کې د ماشوم سره تبيز د سیاته ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې غوي بي سواد دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره پښتنه دی چې یره زغبل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې
وخو؟ څو خبرې ډیرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دي چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ماراتون کې ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تل ځان باید وکړي او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهم نه ده چې ته ته ډیر مسلکی جواب ورکې چې دا ماشین لري انجن لري تیلور لوی کی بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پوهیږي بیخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل را الوتې ده او تیل خوري خچ دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم ځینې جواب دی بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نه شي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې ده ته نوبت را رسیږي چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره به ډوډۍ کېنې دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماسره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل به د سره دای چې دا به مانه ولې وي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولې وي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکی امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستاسو ماشوم لوستلی نسی خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړی دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوندې ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوندې ته نسی په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوندې ته دي دا چې ته ذهنن خوندې ته ماده کې د کله به خو به بده د نور ورونو سره خوندې ته ولېږي ته ور سره کله خوندې ته ولاړ سي په دې خوندې وګورې چې په خوندې کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوندې ته ولاړ
سي تب مخکې د ناز خبره وکړه یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکی هر خبرې منی
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د دې په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته ښانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نپري چې ول دا په ما ګران د پخې چاودې کې ګولاس چاپ دي دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته د پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راوله او بده وی وینځه پاکه صفایک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله باید ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تلی و نه ساري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم څارنه لو کلنۍ پیلي ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې وروسته د ځکه و څاره چې د ملګری څوک دي خه خلک دي بد خلک دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولې دي ک مؤدب دي دا سی و څاره لږه یې ممنې کوه کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کی څنګه خنه ده خلق ته به ازار ته باید هغه څه نسی ولې لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی ده چې پلار ماشوم یوازې د پاره چې خولي کی او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورس دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وو. سیدی ماشوم یو یو هغه ذهنی دغه دا چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، ما څادر راکړه، ما تسبیح راکړه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خو میلان لري. دغه میلان په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټه رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نه سیال. دا یو ګټه شو. دومه ګټه اجتماع ته ده. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته
هم. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوه. د استاد تلونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدم کړي، خی هم دا عمل وبوي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چلده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، نو هغې دپاره سلار ګوري ځانله چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو. خبر گول ما گول کړه کنه، داسې یار داسې او مې امینه کړې ده، وطن سره او مې امینه کړې ده، خاورې سره، په دې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شو چې زه په دې خبر نه مون کړم، داسې ما ته ښکاری چې زه کله مون کړم چې ما امینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاری ما ته لکه زه چې چا حق خورم، زما امینه کړې ده او زمينه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوند دیم، او په دغه یو نوم باندې مرم.
ډیر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهدی او که نه داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکی دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکی هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی هغه ته بیا ما سه ورځې پس بیا پوه کړو. هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه، نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره، بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دینه مخکې؟
نه، له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه، او داسې داسې هم نه وه چې بد را باندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغې دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې نه هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نه چې د خلې ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه، مطلب چار سو دغه کسوک معمولی د چا ذکر وکړو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دنه چې د ښه لیول نه وي که نه لږ اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کېږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه زموږ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کښې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د برې پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دې مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تېر خه منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کښې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کښې خو یو بده په بره پښتونخوا کښې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغې یو لړۍ را روانه وه، پښتانه یې ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کښې په خیبر پښتونخوا کښې بیا په خاص طور په سواد کښې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه یې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پرې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني، چې عام سړی په سیاست پوه شو، د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو، او امن د کنن او کسبه د پښتنو کې را روان دي. نشانده اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو. نو شفق جان خو ډیر پوره امید وسه او ډیر خوشحاله هم، ځکه چې زموږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي. سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډیره زیاته، لکه زه به تاته سویم زه به تاته یو نظم ویم، لکه موږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه به علم غزل ده، سچې مې ګټلې دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم، تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس به علم، او خلق په جنگونو کې ظلمی بایلی زفه کې د مور د غېګ واړه به علم، او صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم، صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم، صوبه د کابل د سینو به علم، او یمن سوره اوس کمې هم ولیدا یمن سوره اوس په هم زړه به علم.
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې، آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی، د ځوان شاعران راټوکېدلې دي، آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله، آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه، البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې. د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي، او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي، هغوی له لږ سوچ پکار دی. کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي، نو خو هغو ته ګناه هم نشته. هلته کې زه تللم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې، نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو، نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي، د ژوند نه پریوتې دي، پیس هم نه پوهېږي، بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو. نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم، نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي، خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته. نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو، او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر، او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو دپاره کنځل وړو، نو ما به ورته چې هغه څنګه وي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې، نه یوه چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه ماله پښتو نه راځي په فخر سره به وي، اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي ماله پښتو نه راځي، دا ډېر بد دی.
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه موږ ته وایي، ډېره مننه به.
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي، زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي، ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي، دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي. او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی، زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي.
خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي، د خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي، ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي، او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي، ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي، ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي، ارمانی 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 ارمانی.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، د هغوی له فکري غښتلتیا د ژوند له طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي، خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
زرپانه.
پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمویي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنه زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام دغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رانغاړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتی بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاری. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لخورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چاپنون نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وی. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه می بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې می د سحر څارلې. په خوله خندل می خودنه نه په زړه ماتو مزه. د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې لخپل حالې به حال کړما. ما وې ک خط پرانیزم بیا به یې وسلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. سپینه پاڼې د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو.
خدا انزور پا قلم رسم نو د گلابی وینو لطاز کو جوڑو ستا دا وجود د گلابی وینو د رنگ قربان ستا دا وفا پا تقدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو با وجود دا دغ طول و فاصلو با وجود زمون پا پخو که دا رواج دا زنزیرو با وجود ز خبر نو ماشنا چه تبا وسهم زما لاری چاری چه تبا وسهم زما لاری چاری